سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیونه زمنګ ز سید سلیمان آشنا او زما محترم همکار حفیظ آصفی صاحب غک به ووري منګه نن د سپینی خبري اروکراست په خبرونه کې په دې خبري کې چې په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ لمنځل کیږي او د بی پولی خبريالانو سازمان چې په آر اس اف مؤسسه باندې مشهور ده دوی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې 8000 خبريالان چې 80% یې انجونې دي کار نه لري.
اعضای حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه در به مناسبت روز ملی خبرنگاران گفته که 2.5 سال تسلط طالبان در همه عرصا تأثیرات منفی به جا گذاشته، اما بیشتر از همه رسانه‌های افغانستان آسیب پذیر ساخته.
درنو اوریدونکو یوه مهمه پوښتنه چې موږ په ټولنیزو شبکو کې نن شریکه کړې په دې اړه غداده چې د طالبانو د خوانه پر رسنیو او آزادو خبريالانو محدودیتونه په ټولنې څه ډول اغیز لرلی شي. موږ بلګ شي به وروسته د خپل ملمنو سره په دې اړه باندې نظریات واخلو، وروستي حالات بم واوري، ستونزې او ننګونې په اړه بم واوري. نو اول بلا شو آصف صاحب کی اجازه خبرونه به واوري، در خبرونه وروسته به ملمنو معرفي کو
او بس شروع میکنیم.
السلام علیکم جنو ریدونکو ستړي بشي زه زیبا خادمیم داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د افغانستان د پاره د پاکستان خاص استازي آصف درانی وایي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو شمیر شپږ زره تر رسیدي. د ویل دي داسې شواهد لري چې دغه ډله د افغانانو په وسیله د هن پیسې ترلاسه کوي. خاغری درانی د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې د بهیر 12 غونډه ته په وینا کې ویل دي چې د طالبانو حکومت د دومره ډیرو وسلوالو ورځنی مصارف نشي پوره کولای، نو څرګنده ده چې له بل ځینه ورته مالی مرستې رسیږي. د طالبانو سرپرست حکومت ویلی دی چې د بارنیو چارو وزیر امیر خان منتقی د مارچ په 14 د ازبکستان د بارنیو چارو د وزیر بختیار سیدوف سره کتلې دي. د طالبانو د خارجه وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په ایکس شبکه کې لیکلې دي چې دوی د دواړو هیوادونو په موافقو او مسایلو خبرې وکړي او دواړو ومنل چې د موافقو په عملي کېدو به کار کوي. همداشان امیر خان متقید شنبه په ورځ د پاکستان د بارنیو چارو د نیوی ټاکل شوی وزیر اسحاق ډر سره هم ټلیفوني خبري کړي دي. د ډیورن د کرخي په وګدو کې د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په تسهیلاتو او همداشان په تجارتي چارو کې د اسانتیاو پر اوستو خبري کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د سخت غذایی بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف د ترکیه خبری آژانس ویلي خزې او ماشومان د لوږې له بحران نه ډیر کړيږي. فیلیپ کروف زیاته کړې ده چې سکم 14 میلیونه افغانان د لوږې سره مخ دي. د هلمند ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د یکشنبه د ورځې په سهار د ګرش د ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې د یو بس، موټر سایکل او د تیلو د یو ټانکر په ټکر کې 21 تنه مړه شوي دي او 11 نور زخمي دي. د هلمند سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې زخمیان د ګرشک او لشکرګاه عاجل روغتونونو ته وړل شوي دي او د 11 زخمیانو حالت خراب دی. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د مارچ 18 په روسیې کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د شرقي برخې په آخري سیمې د کمچتکا په ټاپو کې پیل شول. اوله ساته وروسته د دې هیواد تر ټولو په لرې لویدیځې سیمې کالینینګراد کې پیلېږي. د روسیې د انتخاباتو مسؤلینو ویلي دي چې 14 میلیونه خلک د رایو د ورکولو په شرایطو برابر دي چې قریب نیمایي خلکو د شنبه په ورځ آنلاین رای ورکړي دي. د روسیې په جنوبی ښار سامارا کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د برید نه وروسته د تیلو په یو چانځای کې اور لګیدلی دی. په دغه چانځای کې د ورځې 170,000 بیرله تیل تصفیه کېدل. په دې وروستي ورځو کې اوکراین د روسیې د تیلو په درې چانځایونو بریدونه کړي دي.
مصری چارواکو ویلي دي ټاکل شوی دی چې د اسرائیل حماس ترمنځ زوربند په حق لاندې یکشن به په ورځ په قطر کې بیرته خبرې پیل شي. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د مصر متحده ایالاتو او قطر په شمول ځینو هیوادونو چې دوربند په خبرو کې منځګړتوب کوي پلان درلود چې د روژې د میاشتې د پیل نه مخکې یو نیو میاشت په غزه کې دوربند عمل تطبیق شي، خو حماس ویل په غزه کې د دایمي اوربند نه پرته موقتی اوربند نه کوي او دایمي اوربند اسرائیل ونه منو. د مصر یو چارواکي چې په دې خبرو کې شامل دی مطبوعات ته ویلي چې د حماس ډلې اوس منځګړو هیوادونو ته پیشنهاد کړی چې په درې پړاوونو کې دې اوربند عملی شي. اول به شپږ هفتې اوربند وي او په همدغه وخت کې به د حماس 15 یرغمل خوشی کړي او په دې پړاو کې به میرمنې، ناروغان او د پاخه عمر کسان خوشی شي او په بدل کې به اسرائیل 350 فلسطینی بندیان خوشی کړي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریه په شمالي دخته کې لږ تر لږه 14 کسان هغه وخت مړه شول چې موټر یې په یو ماین برابر شو. د جګړې یوې سارون کې ډلې د مارچ په 14 ویل چې دې کسانو په دغه دخت کې مرخیړي ټولول. د سوریه د بشري حقوقو د سار ډلې ویل دي چې د 9 خزو په شمول 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او څو نور ټپي شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي چې ممکن په یو ځانګړي وخت کې دا ضرورت پېښ شي چې لویدیز هیوادونه په اوکراین کې ځمکني عملیاتو کې. دا خبره د جرمني او پولند مشرانو سره د کتنې نه وروسته د شنبې په ورځ په مرکه کې کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د نیو مکسیکو د ایالت د البوکرکی په ښار کې څارنوالانو او مدافع وکیلانو د درې مسلمانانو په قتل تورن شخص محمد عاطف سید قضیه پای ته رسولې ده. ټاکل شوی ده چې منصفه هیئت به د مارچ په 13 خپل پریکړه اعلان کړي. په دغه افغان مهاجر محمد عاطف سید تور دی چې په 2022 کال کې د البوکرکی په ښار کې درې مسلمانان وژلي دي. د ښاغلي سید د محاکمې دپاره چې 15 ورځې روانه وه دولتي څارنوالانو د 40 نه ډېر شاهدان وړاندې کړل چې د سیمې پولیس، ډاکتران، د وسلو کارپوهان او د جنایي پیښو د پلټنو متخصصان پکې وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست سپین خبر هستین که به در حاشیه روز ملی خبرنگاران به بحث در این مورد اختصاص داره. مهمانای محترمی که در این بحث با ما هستند جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، و بانو خدیجه اشرف، مدیر پیشین باختر آژانس در غزنی هستند. پرودیسر برنامه میگن که دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای وجدانی، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام بر شما جناب سپیسر. بله، من صدای شما رو دارم.
تشکر از حضور شما. بانو اشرف سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما را میشنوین.
سلام و نفس رو که از پاس آوریدون کده او از پاس آمیل مطمئن بلید از پاس آقاورا
وعلیکم سلام، ستړی مشی آغلی اشرف او همداشان وجدانی سیب، تاسو ته سلام ویم، په خیر راغلی، مننه چې موږ بلنه منلی اوسه موږ سره. بله،
تشکر آقای آشنا. با اجازه شما ما با آقای وجدانی شروع میکنم. جناب آقای وجدانی، بیشتر از 2 است که از طالبان در افغانستان حاکمیت دارن و به اساس گزارش ها رقمی که در آغاز برنامه همکارم آقای آشنا گفتن، از جمله 547 رسانه به اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 خبرگزاری از فعالیت باز ماندن. همچنان نشرات بین المللی به شمول صدای امریکا، دویچه ویله و بی بی سی هم نشرات تلویزیونی و رادیویی قطع شدن. یکی از مسائل عمده به اساس ژورنالیسم و در مطبوعات افغانستان همیشه همی بوده که رسانه ها و در مجموع مطبوعات چاپی و تصویری صدای مردم به مقامات بالا و خواهشات و دساتید مقامات بالا را برای مردم میرسان و جر و بحث های در زمینه را به گوش همه میرسان. در چنین حالت وقت ای پل چندان پل قوی دیگه نیست، نظر شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدا خدمت شما، خدمت آشنات و خدمت مهمان گرامی شما و شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. در قدم نخست روز ملی خبرنگاران را به شما، به جناب آشنات، همکاران شما و به تمامی خبرنگاران عزیز افغانستان تقدیم میکنم.
تشکر.
در ارتباط به که با گذشت دو دهه در افغانستان، همه ما شما در جریان هستیم که آزادی بیان بر رسانه ها یکی از بزرگترین دستاوردها محسوب می شد، اما متاسفانه با سقوط نظام قبلی و آمدن مجدد طالبان به قدرت، این دستاوردها به صورت یک بارگی در حالت نابود شدن است. قسمی که شما در گزارشتان تذکر دادن، تقریبا نصف بیشتری از رسانه ها شامل تلویزیون ها، رادیو ها، رسانه های چاپی فعالیت خود را مسدود ساختن بنا به عوامل مختلف. در کنار اینا یکی از بزرگترین چالشی که در عرصه رسانه ها و آزادی بیان به وجود آمد، یک تعداد زیادی از خبرنگاران مسلکی اینا وظایف خود را از دست دادن و یک تعداد زیادشان مجبور شدن که راهی کشورهای اروپایی، آمریکا و خصوص کشورهای همسایه شدن، که میتوند یک ضربه بسیار محکم به پیکر آزادی بیان و جامعه رسانه‌ای در افغانستان بود. از آنجایی که طالبان در ارتباط به رسانه ها تعریف های متعددی را دارند، اونا بیشتر تاکید میکنند که به رسانه ها در چوکات قوانین اسلامی و در کنار اینا فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان اجازه فعالیت میدن. تا کنون هیچ نوع قانونی در ارتباط به رسانه ها که خوشبختانه ما قبلا قانون دسترسی به اطلاعات داشتیم و قانون رسانه های همگانی داشتیم، با وجودی که طالبان اعلام کردن که این قوانین با اندک تعدیل در افغانستان اجرایی خواهد شد، اما با گذشت بیش از دو سال این قانون حتی نک تعدیل شد، اجرایی هم نشد. به جای اینا طالبان آمدن 17 مورد اینا طرز العمل صادر کردن که این طرز العمل ها را معیار قرار دادن در افغانستان. و از جانب دیگه ببینیم به دو شیوه طالبان در افغانستان رسانه ها را زیر نظارت دارن. یکی میتونیم بگیم که به صورت سیستماتیک که خود حکومت و پالیسی های حکومت فعلی طالبان هستند که رسانه ها را وزارت امر بالمعروف، استخبارات طالبان، وزارت اطلاعات فرهنگ و در کنار اینا وزارت داخله نظارت میکنن، بررسی میکنن و به صورت انفرادی ما شواهد در اختیار داریم و به همکاران که در افغانستان در تماس هستیم که در اکثریت موارد افراد و قمندان های محلی طالبان اینا خبرنگاران را و مسئولین رسانه را بازداشت میکنن، تحقیق میکنن، در بعض موارد خشونت فیزیکی میکنن، توهین میکنن. متاسفانه اینا مواردی هستند که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای به شدت از زیر نظارت هستند و از این عملکرد طالبان رنج میبرن.
مننه وجدانی صاحب، ډیر مشرح هم معلومات ورکړل. ایوان دیخنا هم داده چې کچیر تا دومر محدودیتونه وزایی، کچیر تا دومر سانسور موجودی او کچیر تا دست شرایط وزایی چې د آصفی صاحب خبره چې یو طرفه پولی چې وازی حاکمیت د خپل خوخی خبرونه او مواد جورنالیزم تا اجازه ورکی یا رسنیز فعالیت تا اما رسنی نیشی کوله چې آزادانه په نظام انتقادو کی او یا لار چی سپرنه و کی حقایق را برسیره کی اغوی محدودیگی، نو پختنه دا پیدا کیږي چې دا ډول مطبوعاتي فعالیت یا رسنیز فعالیت و به د ټولنې پر روانو چارو څه ډول اغیز وکړي. اغلی اشرف غواړم ستاسې نظر په واخلم، چې تاسې د افغانستان په مرکز او ولایاتو کې کار کړی دی، په دې پوهیږئ چې د دې اهمیت څومره ډیر دی او که چیرته دا محدودیتونه وضع شي اغیز به څه ډول وي په ټولنه باندې؟ ډیره زیاته
مننه. زه هم خپل ور سره د خزینه البته د خبریالانو نړیواله ورځ ټولو خبریالانو ته په خصوص هغه خزینه خبریالانو چې دوی اوس هم مبارزه کوي او له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د قهرمانانو خوندو ته مبارکي وایم. راګورځو چې دا یو ځل تاسو خپل سوال تکرار کوي، وبخیزه لګ ناروغ یم. متوجه نه ما چې
وخوایم خیر ده زبا ماته به فرصت شي چې زم تاسو ته بیرته مبارکي ویم زمام د یاد وتل چې د خبريالانو ورځ ده د په دسي ډول مبارک شي چې بریالي توبونه پکې او د مطبوعاتو د قانون په چوکاټ کې چې نن نړیوال ورته منشور لري داغه په چوکاټ کې چې د ازان بیان ازادي یو حق دی د انسان هغه بیرته تر لاسه کی مبارک دی تاسو ته پښتنه مې دا و چې په افغانستان کې موږ د ټولو محدودیتونو معلومات ورکړل چې رسنۍ غیر فعال شوی دی اکثره په زرهاو خبريالان او د رسنیو کارکونکو کار نه لري ستونزې لري او کمی رسنۍ چې فعال دي د سختو شرایطو لاندې کار کوي چې حاکمیت څغواړي هغه سی به انتقاد نشي کولای دغه ډول رسنیز فعالیت کچیرته دومره محدودیږي او سخت سره مخی نو اهمیت او تاثیر او اغیز به په ټولنې باندې به څه ډول وي څونه به منفي څونه به خراب یا څه ډول به تاسو په نظر
لومړی منفی اخیزه ده چې لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړل مو هم یو اخیزه ده چې مکمل سانسور ده بل هیڅ خبريال نه خزینه نارینه نارینه دی ازادي نه لري هیڅ ازادي نه لري دی نه څه کولای چې هغه کوم راپور یا کوم خبرونه چې دی غواړي چې دی ولس د خلکو غږ جکړي حقایق بیان کړي ټولنه کې څه څه وي څه 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 وي دا دی نه څه کولای آیا کله چې یو خبريال د ټولنې د ولس غږ چوسه نه پورته نه کړي آیا هغه کولای شي چې په خپل کار کې بریالی وي هیڅ کله هم نه کولای شي په نظر آیا ټولنې ته کوم مثبت اغیز رسیږي هیڅ کله نه رسیږي یعنی مکمل خبريال مکمل نه څه کولای چې حقایق وړاندې کړي زما په نظر دا د ټولنې لپاره تر دې نه لوی یا منفي خبره د یوې ټولنې لپاره نه څه چې کله یو خبريال نه څه کولای چې د ولس غږ پورته کړي بل دا ده چې مو یوازې محدودې رسنۍ لرو چې هغه هم په مرکز کابل کې دي چې خزینه خبريالانو ته هم یوازې د نمونه په توګه دي ته وخت ورکړی ده چې یوازې ولس وایي چې بالکل و ایوا دوا یا څو رسنۍ چې دي خبريالان یې هغه هم تاسو ویني چې په څه وضعیت کې خبرونه مخ وي تاسو ولایتونو ته آیا تر اوسه په ولایت کې خبريالې دنده کړې د اوسني حکومت کې نه کومه خبريالې تر اوسه راځي په تللې ته اوسني حکومت کې نه دا تاسو ذکر وکړئ په ولایت کې په واغ سیمه کې چې څومره حقایقونه دي څومره خبرې دي ولس اړتیا لري معلوماتو ته هیڅ خبريالې هیڅوک نه کولای هلته کار وکړي دا تر دې نه نور منفي اغېز څه کېدلای شي زما په نظر باندې هیڅ خزینه خبريالې ته او په ولایتون کې زما ډېرې فوکس خزینه خبريالانو ته د ټولو څنګه مجموع کې موجود دي ممتاز زه خپل د غزنی ولایت هم فعلا په غزنی ولایت کې یو خزینه خبريالانه نشته نه پر رسنیز کې نه هم په مرکز کابل کې یوازې د کوټو په شمال په مرکز کابل کې خبريالانه نشته چې زما په نظر دا د دې پروان او هغه خبريالانه چې دوی هم دندې له لاسه ورکړي منفي اغېز کولای شي که دوی هم نه کولای شي خپل دندې ته دوام ورکړي
تشکر بانو اشرف آقای وجدانی رقمی که همیشه در رژیم های خودکامه و دیکتاتور معمول است رسانه ها و مطبوعات همه در اختیار از اوناست و از این طریق رسانه ها تبلیغات خود را پیش میبرند چه در داخل و چه در خارج در افغانستان وقتی پس از تسلط طالبان امریکم که ما پیشتر هم عرض کردم شمار زیاده از خبرنگاران راه فرار را در پیش گرفتن ما میخواستم از شما بپرسم برای او کسایی که در بیرون از افغانستان او خبرنگارایی که فرصت یافتن فرار کنن در کشورهای همسایه و کشورهای غربی چقدر زمینه برای ادامه فعالیت‌های از اونا در صفحات اجتماعی در رادیوها و تلویزیونها میسر است تا اونا بتونن رسالت خود همچنان انجام بدن
یکی خوب خبرنگارانی هستن که فعلا در کشورهای همسایه به سر میبرن به عنوان مثال ما بردان بگیم در کشور پاکستان ایران یا مثلا
امیر قم که خود شما ژورنالیست هستین و در پاکستان به سر میبرین درست؟
و از طرف دیگه خبرنگارانی که در کشورهای اروپایی هستن به شمول آمریکا اونا یک اندازه میتونه به صورت آزادانه فعالیت داشته باشه، اما در کشورهای مثل پاکستان، مثل ایران و همچنین ترکیه اجازه فعالیت خبرنگاری به اون صورتی که باید یک خبرنگار بتونه کار بکنه در این کشورها اجازه نیست، به خاطر که اونا معیارهای مشخص خود را مثل که شما قبلا اشاره کردید بروجا در پاکستان هم خبرنگاران با تهدیدات بسیار جدی مواجه هستند و همچنین در ایران و ترکیه. بنابراین به اون شکلی که بتونه یک خبرنگار فعالیت مؤثر داشته باشه در این کشورها من فکر میکنم که بسیار مشکل است. اما اخیرا شبکه های تلویزیونی در بعضی کشورهای اروپایی و همچنان در آمریکا فعالیت خود را شروع کردن، به تعداد زیادی از خبرنگاران ما اینا آمدن، اینا شبکه های خبری را ساختن و اینا آمدن یوتیوب چینل های خود را ساختن. اما تمامی این موارد را در نظر بگیریم، مثل که شما پیشتر گفتین، بعضی از رسانه های بین الملل طالبان در افغانستان به شمول رسانه شما فاقد متوقف ساختن که نشان میده اگر این رسانه ها در بیرون هم فعالیت داشته باشن بدون شک موثریت خود را داره، اما در ارتباط به آگاهی دهی در سطح افغانستان یا در داخل افغانستان میتونه یک چالش بسیار بزرگی باشه. من روزانه خودم هفته ها برنامه ها دارم به رسانه های مختلف در داخل افغانستان، اکثریت از خبرنگاران و اکثریت کسانی که برنامه هایی را پیش میبرن قبل از آغاز برنامه از ما خواهش میکنن که در ارتباط به بعض موارد باید شما بسیار احتیاط بکنیم، چون ما اجازه نشر دوباره این برنامه را نداریم. بنابراین رسانه هایی که در داخل هستند به شدت تحت کنترل هستند، به شدت تحت نظارت طالبان هستند، اما رسانه هایی که در بیرون افغانستان هستند رسالت و وظیفه اینا ایجاب میکنند که قضایایی که در داخل افغانستان اتفاق میفته اینا را بررسی بکنند، ارزیابی بکنند و اینا بتونن از بیرون قضایا را نشر بکنند. خب از یک طرف میتونه که واقعیت ها را بتونن ما میتونیم در این رسانه ها جستجو بکنیم، و از طرف دیگر نهادهای بین المللی، نهادهایی که نظارت بر رسانه ها و وضعیت خبرنگاران در خارج از افغانستان دارن، اونا میتونن این قضایا را بهتر درک بکنن، و کسانی که در بیرون از افغانستان هستن و اینا در قضایای افغانستان دخیل هستن بخصوص در ارتباط به رسانه ها میتونه بیشتر از وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان آگاهی حاصل بکنن. بدون شک مؤثریت بیشتر داشت از خبرنگارانی که در خارج از افغانستان فعالیت میکنن.
تشکر جناب آقای وجدانی.
مننه وجدانی صاحب، واقعا دستون زشته ده. یو لک غواړم نورم وضاحت ورکو خدیجه جان، تاسو کولای شئ چون عینی شاهد پاتې استی د ورستیو حالاتو او روزمره تماس کې استی اوري. یوه دا مسله ده چې د مطبوعاتو ازادي په کار ده، اما د افغانستان یو خاص یا یونیک حالت کې و، د سه استثنایی حالت کې و. په دې معنی و چې مثلا په دې دوه نیمو کالو کې یا څه باندې دوه نیمو کالو کې معلوماتو ته د لاسرسي مسله تر ټولو نه جدي وه، ځکه چې افغانستان کې حاکمیت په رسمیت نه پیژندل کیږي او د دوی د فعالیتونو په باره کې، یعنی د حاکمانو، د دوی د والیانو، د دوی د وزیرانو، د دوی د خلکو چې دا قراردادونه کوي، دوی چې کوم فعالیتونه لري امنیتي، په دې باره کې اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی. په دغه سی حالت کې څه فکر کوي چې ژورنالیزم چې نن نړیواله افغانستان کې ورځ لمانځل کیږي، دغه وخت کې ژورنالیست څه وکړي، څنګه کولی شي چې مثلا اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوي چې د سر په بیه باید اتمن یو کار وکړي که څنګه؟ زیاتې غواړم مشوره او نظر مې پې واخلم ستاسې.
زما په نظر مخکې تاسو میلمه ډېر یوه ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې موږ خبرې پرې وکړې چې مکمل سانسور دی او تر حاکمیت لاندې دی، خبریالان نه شي کولای چې هغه واقعیتونه چې دوی غواړي نشر کړي، ولې بیا هم خبریالان هغه خبریالان چې دوی په اروپایي هیوادونو کې دي او دوی ته اوس تاسو میلمه هم اشاره وکړه چې دوی کولای شي چې اشاره ورته وکړي، دوی کولای شي چې مرسته ورسره وکړي، یو چانس دا ده. بل دا ده چې خو به دا یې تر دې چې خبریالان ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هم دوی له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، دوی ته معلومات نه ورکول کېږي، دوی سره مرسته نه کېږي، او دوی چې هغه څه چې غواړي چې ولس یې وړاندې کړي او د ولس اعتبار خپل کړي، دی ولس غږ اوچت کړي، ځکه دا د یو خبریال حق ده. ولې خدا نه ورکول کېږي لکه څنګه چې تاسو اشاره کړې؟ زما په نظر دا وایي چې دوی باید اول هغه مسؤل چارواکي چې فعلا د اوسني حکومت چې دوی باداران دي او دوی غواړي چې دوی
معلومات خبریالان متور کړي دی باید له مخ سره خبري وکړي ترڅو د یو مشخص قانون یا هغه مشخص اطلاعات لاسه کړی ترڅو دوی وکولای شي په هغه برخه کې چې دوی غواړي اطلاعات لاسرسی پیدا کړي هغه دوی ومومي. زما په نظر دا به یو ښه چانس وي، مګر کدي ته دا معلومات ورنه کړو ته داسې یو مشخصه منبع نه وي چې دوی کوم ادرس ورته مراجعه وکړي او له کومې لارې دوی پر مخ ولاړ شي. زما په نظر کدا رقم تدی به خبره خبریالانو په مخلاص زما په نظر د خبریالانو کوړان دي په خطرونو ورسره زیاتودي زیاتی په مګم کبي په نه
زما په نظر. ما یو لړ نظر کبل امره کیسې سبب خچوندیر مرتبط د دې تاسو م یاد کړو وجداني سبب م یاد کچ د بیرون رسنۍ والا دغه بیرون چم په دې څو موده کې ډیر رسنۍ فعال شوې دي، د اقل درې څلور ټلویزیونونه انلاین فعالیت کوي او تراغي ډیر یوټیوبران یا په یوټیوب چینل ځنی آزاد خبریالان هم راپورونه جوړی او د افغانستان د دننن ډیری مهم ویډیوګان چې هغه د بشری حقوقو لوی سرغړونی لکه د اعدام لکه د تختولو لکه د نورو زیانونو جنسي تیریو حتی په خزو باندې د ظلم دا ډول ویډیوګان راځي او بیرته نړیواله رسنۍ د بیرون نه دوی خبري خصوصا د مستقل رسنۍ چې د افغانستان لپاره بیرته کار کوي او د ژورنالیسټان په تبیید کې دي دا څومره موثریت لري په دغه اطلاع رسولو حالات کې چې مخکې یاد کړه دا څومره مهم دي. یعنی خدیجه جان تاسو نه مې پوښتنه وکړه.
بله زما په نظر دا ډیر مهم ده ځکه چې دا هغه حقایق دي چې ولس نه خبره دي، لکه څنګه چې افغانستان زموږ او تاسو کور ده او هغه حقایق چې زموږ له کوره نه خبرېږي حاکمیت لاندې دي او سانسور دي، هغه خبریالان چې دوی په خپل هیواد کې دي نه شي کولای چې دوی دغه حقایق وړاندې کړي چې وړاندې کړي چې سر په بدل کې باید وړاندې کړي یا به هغه بند کیږي یا به هغه مجازات کیږي یا به هغه ته داسې یو توجه کیږي چې هغه نور نه باید دا حقایق نشر کړي. موږ او تاسو شاهدان هم یو، مګر دغه خبریالان چې دی له هیواد نه بهر دي او دغه حقایق دی وړاندې کوي، زما په نظر دا چې افغانستان کې اوس هم خبریالان شته او دوی هم کولای شي چې اوس هم د هغه نه پورته شو ولس چې غوونه یې نه پورته کیږي د یو منبع اوس هم شتون لري چې دوی وکولای شي د همدې منبع له لارې خپل غږ ولس ته ورچکړي. زما په نظر دا یو مثبت ګام ده د هغه ولس لپاره چې د دې غږ نه د وچتوي کولای شي له همدغه منبور استفاده وکړي.
صحیح معنی.
تشکر بانو اشرف. آقای وجدانی در همین لحظه هم خانم اشرف و هم همکارم هم گفتن که خب یکی از رسالت های مطبوعات آزاد هم رساندن حقایق است و خبرنگاران باید بدون تصرف بدون کتمان کردن حقایق آنچه هست برملا بگویند، اما نگفتن نمانه که در چنین شرایطی وقت رسانه ها تحت سانسور هستن در شرایطی که یک حکومت خودکامه رسانه را در اختیار خود دارن، طبیعی است که در بیرون و در داخل هم در صفحات اجتماعی رسانه های میاین که موافق یا مخالف هستن که با کتمان یعنی با رساندن حقایق چندان بسنده نمی کنن. نظریات خود که اونا بیشتر عقاید خودشان است تا حقایق و نظریات خودشان است تا حقایقی که وجود داره این را پخش میکنن و بعضا هم رقمی که در صفحات اجتماعی در فیسبوک بعضا میبینیم یک نوع لجام گسیختگی هست که در حالی که مردم منتظر به دست آوردن حقایق هستند، دروغ، تبلیغات، شایع پراگنی های مختلف هم وجود داره. این هم چقدر به نظر شما یک مشکل است در فراراه کار خبرنگاران آزاد؟
قبل از اینکه من به جواب سوال شما بپردازم من میخوام یک مورد را اشاره بکنم.
بله.
ببینید همیشه طالبا یک موضوع را در ارتباط برسانه ها بسیار روش تاکید میکنند. اونا میگن که درست ما برسانه ها اجازه میدیم اما در چوکات شریعت و قوانین اسلامی. خب وقتی که چوکات شریعت را با بینیم، موقف مقامات بلند پای طالبان از رهبری گرفته یا کسایی که در رده های بلند حکومتی کار میکنند، انتقاد از اینا از نگاه شریعت گناه پنداشته میشه و از دید خود طالبان جرم پنداشته میشه. ولو که یک کسی که در رأس حکومت اینا قرار دارن هر نوع عملی را که انجام بده از دید شریع اینا افراد مقدس هستن، بنان انتقاد از اینا باید صورت نگیرن. این میتونه یکی از چالش بسیار بزرگ فرارای خبرنگاران به رسانه ها باشن. من خوب بیاد دارم آشنا سرون در کنار شما حضور دارن، یک زمان در افغانستان در رسانه ها اکثریت کسایی که برنامه های سیاسی رو در افغانستان پیش میبردن یک نوع سیستم شده بود که اکثریت خبرنگارا کوشش میکردن سیاسون را به چالش بکشن در برنامه های رسانه ای و بخصوص در برنامه های زنده. اما امروز اکثریت کسایی که برنامه های سیاسی را پیش میبرن جرأت ایره ندارند که همچه یک برخورد داشته باشند. حتی سوال قبلا در اختیار اونا قرار میگه، اگر چه در نظام های قبلی هم وجود داشت، اما در شرایط فعلی یک کسی که این مسئولیت عظیم را به دوش داره جرأت این کار را نداره، به خاطری که بعدا بازداشت بشه، بعدا مورد تحقیق قرار بگیره. بنابراین در ارتباط به قضای رسانه ها مثل که پیشتر هم اشاره شد، یگانه راه حلی که میمانه و از اکثریت مواردی که رسانه‌ای در بیرون فعالیت میکنن و حقایق را به نشر میسپارن همین تلفن‌های هوشمند است که در اکثریت مورد مردم میره تصویر میگیرن، ویدیو میگیرن و اونا رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن، بعد دوباره اینا نشر میشن. در غیر این صورت در اکثریت برنامه‌هایی که مقامات بلندپایه طالبان در اونجا حضور داشتن و حضور میداشته باشن، به رسانه‌ها گفته شده قبلی که شما گزارش شما نشر بکنین کمیسیون ویژه‌ای که اینا دارن، باید رسانه‌ها خبر را با اونا در جریان بگذارن. مورد که از دید اینا قابل نشر باشد باید نشر شود، مورد که از دید اینا قابل نشر نباشد باید رسانه اجتناب بکنن. در غیر این صورت اینا مورد محاکمه، مورد بازپرس قرار بگیرن. خب در این جهت که بیلانس خبری در نظر گرفته نمیشه، به صورت یک جانبه فقط تعریف و توصیف از نظام حاکم باید صورت بگیره.
و معذرت میخوایم جناب آقای وجدانی، یک مسئله دیگه هم هست که بعضی رسانه هم در مخالفت کسایی که موافق نیستن و یا در اپوزیشن قرار دارن به حکومت طالبان، اینا هم بعضا یک طرفه و بدون در نظر گرفتن توازن خبری گزارش ها و اطلاعات هم میرسانن که یه هم نادرست است. درست؟
بدون شک یک خبرنگار باید اصل توازن را در نظر بگیره و واقعیت‌های عینی جامعه، چیزی که در اونجا اتفاق می‌افته، بدون در نظر گرفتن دو جانب به صورت متوازن و بیلانس خبری را در نظر گرفته باید اون را نشر بکنه. کسانی که به صورت یک جانبه در مقابل نظام حاکم طالبان هم توی یک عمل را انجام می‌دهند، این هم درست نیست. ما طرفدار این موضوع هم نیستیم. اما اجازه بدن که واقعیت‌هایی که در افغانستان اتفاق می‌افته واقعیت های عیدی را سهم مردم برسانند. شما ببینید از زمان حاکمیت اینا طالبان آمدن بسیار به صورت منظم و به صورت سیستماتیک اینا آمدن محدودیت ها را وضع کردن، از منع شدن زنان و خانما در تلویزیون ملی گرفته تا اینکه پوشش نویت پوشش اینا در اختیارشان قرار دادن. در اکثریت مورد مثلا بانوان اجازه ندارن با مقامات طالبان صحبت داشته باشن و در بعضی مورد مثل که من پیشتر اشاره کردم در اونجا کمیسیون ویژه وجود داره که حتی یک تعداد از منتقدین طالبان که از جانب رسانه داخلی اونا دعوت می شدن فعلا روی اونا هم محدودیت است، چون اجازه نمیده که تلویزیون ها بین اونا رو به عنوان مهمان داشته باشن. بنابراین هدف از این که رسانه یگانه راه و یگانه مسیری است که میتونه واقعیت های عینی جامعه را به سهم مردم برسانه و عدالت اجتماعی را از طریق رسانه ما میتونیم که در افغانستان تامین بکنیم. و از جانب دیگه هر نظامی که در افغانستان باشه اونا متوجه مسئولیت‌های خود میشن، چون رسانه یگانه وسیله و یگانه راهی است که میتونه واقعیت‌های عینی جامعه را به سمت مردم افغانستان برسونه.
مننه وجدانی صاحب، ډیر مشوره هم ویل. مونږ کوشش کوو خو د طالبانو هیڅوک سو ویندویان یا د حکومت سو غړی نازلیږي چې مونږ سره خبري وکړي، مرکی وکړي، زکه چې په سلګونو موږ پښتني لرو چې هغه باید جواب کی زکه چې هغه جهاد دی هغه حاکمیت دی او د غټول ستونزې چې تر نړیوال ټولنې پورې ټول په انتقاد کوي د دوی د خوانه تحمل شوی دی په آزاد رسنیو او یا په ټولنې باندې باید چې ځنې پښتنو ته جواب ورکړي زبې یو پښتنه به اسې شریکه کمه چې هغه طالبانو تر راځي د ما کاش کې څه څه کوي چې موږ ورسره ماتر کړې وي دوی جواب را کړې وي اسې معلومات ته شریکو چې کېدل شي تاسو کې په تبصره لرل وجداني سی بیا خدیجه جان کولې شي ورسته په تبصره وکي هغه پښتني دادي چې د طالبانو حکومت دغه دونی مکال رئیس نه څو څو ځلی تیر کال خبر ورکو چې موږ د رسنیو د قانون باندې کار کړي او په خوانی مواد ډیر قابل د قبول دي کېدل شي چې دا بیرته فعال شي اما ورسته هیڅ معلومات ورنکړل چې دا قانون چیرته دی په څه ډول به تطبیقیږي ظاهرا د سخکاری هغه پښتني چې دوی ته ماتره دي ظاهرا د سخکاری چې د طالبانو حکومت یو دلخا نشراتي سیستم غوړي چې څه شه د دوی مشران یا یو مشر خوخی په مغه باندې په تحمیلی پر رسنۍ او په آزاد رسنۍ او د ماغه طریقې باندې غوړي چې نشرات الته موجوده یا مثلا د خزینه کارکونکو چې لوی قشر او لوستې قشر او دوی په فامیلونه د دوی په اقتصاد او درآمد متکی و نه وازه دا چې شغل دغه درآمد دوی بند کول کمخ کې چې یاد شول چې ملي ټلویزیون او په نورو رسنۍ کې خزینه کارکونکو ډیر شمیر تقریبا محدود شو او 90% نه ډیر بیکار دي دوی د پاره بدیلم ورنکو د شریعت عذر ورکو چې شرعي اجازه نه لري اما بدیل ورته هیڅ توجه نه کړ چې د یو حاکمیت په صفات دی او تابع دی د مملکت ستا درآمد څه شي ستا باید روزګار اوس په څه شي وچلیږي ته څه باید وکي دا خو جواب دی د حکومت نو دا پښتنه وی چې دوی باید جواب کړی متاسفانه نشته خو خدیجه جان زه تاسو نه پښتنه مې دا کول چې د طالبانو حکومت نن دا د خبريال ملي ورځ مبارکي ورکړی دی او پیغام خپور کړی دی او په ایکس پانو په ټولنیز شبکو باندې خو یبه یادونه چې دوه درې یادونه کړی دی وای زدلته ذکر کوم د سی ویلی دی چې وی هیله ده چې خبريالان د اسلامي او ملي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق او تاریخي انعکاس ورکړي پښتنه دا ده چې په دغه سی او شرایطو کې چې دا تاسو ټول خپل اینی واقعیتونه او رسنیو د راپورونو خبره کړل چې څومره محدودیتونه دي په دغه شرایطو کې به څه ډول یو خبريال وکړي چې د ټولنې رښتې حقایق په رښتینی ډول انعکاس ورکړي خدیجه جانې
بلې ډیره زیاته مننه کاش کې دې چارواکي د اوسني حکومت څنګه چې دې مبارکي وکړي دا موږ منندو یو بلې کاش کې دا سي مبارکي نه نور کړي وای چې لستر لدن کولای شي څنګه خبري اعلانې کولای تونه کې ورسره نور خبري اعلان ورسره چې مخکې کار کول کولای تونه کې هم دا سي کوم مرکز کابل کې دی کولای شي نور پازادانه بيدون د سانسو لې کولای شي چې ته کار وکړي
یعنی په وخت کې وبخه چې خبره دیني سم یعنی په وخت کې دا مبارکي څه توجه کولای شي چې اتیا زره خبري اعلان یا رسنیز کارکونکو وزګاري اتیا سلنه پکې خزین جونې بیکار دي ما شواهد ونه لري تهدید لاندې په زندانونو کې ورسره په وړو کې انتقاد بندي د دې بد مبارکي څه
امده تراګر تم خاص کړی یو بس مبارکي ورکړې وای چې یو مثبت ګام دی ولودای مثلا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه تمره خبري اعلان چې مخکې دی دند درلودله ارقام ماته دومره نه ده معلوم به مکمل خپل دند له لاسه ورکړې دي دا مبارکي په هغه وخت ورکول کیږي چې مکمل خبري اعلان یا مهاجر سوي دي یا هم دی په نوري هواتونو کې همداسې به سرنوشت ګرځي یا هم په افغانستان کې دي مثلا خبري اعلان چې خپل دند له لاسه ورکړې دي به مالی نظر له کورنۍ سره اوس نه کولای شي د کومک وکړي خو زما په نظر باندې د دې په ځای کې دی د مبارکي ترڅنګ خبري اعلان ته مبارکي ورکوي په هغه ورځ د خبري اعلان د نړیوال ورځ دی ول سره ورنه خبري اعلان ته ولري مبارکي یوازې د خبري اعلان لپاره بسنه نه کوي چې حکومت مو ډیر شاهدان و چې کله ولې خبري اعلان ورځ و یو نوې لاره سره ورنه یو داس یو مثبت اقدام به خبريالانو توړاین کېدل یو د یو مثبت لارې چې هغه به یا به یو قانون پاس کېدل یا د یو د یو مثبت ګام به خبريالانو ورته ورسول چې هغه به کولای شي د دې په کاری پرمختګ کې مثبت ګام نور هم واخلي. مګر اوس یو واضح مبارکي ورکول کې هغه هم چې تاسو ویني چې څومره مسؤلیتونه خبر اعلان باندې وزسته وی دي، ولی خو بیا هم مبارکي ورکول کیږي نو تر یو کوم مثبت پیغام یا کوم مثبت لار چاره چې هغه د خبر اعلان په روان باندې یو مثبت اغیز وکړي، د دې په کار باندې مثبت اغیز وکړي. تاسو یو کوم شاهد نه یو، زما په نظر دا مبارکي نه د خبر اعلان نو دغه وکولای شي او نه د هغه لپاره کوم لوی لاسته راوړنه نه ده.
مننه.
فقط ده دقیقه حدود ده یازده دقیقه به ختم برنامه مونده. آقای وجدانی، براخره با آنچه گفته آمد در جریان برنامه، با ای که مردم همواره برای بدست آوردن حقایق و آنچه واقعیت دارد گوش میتن به رسانه ها و یا میخوانند، با در نظر داشت سطح سواد در کشورهای چون افغانستان، بیشترین فعالیت و موثریت هم رسانه های صوتی داشتن و دارند. به نظر من در حال حاضر چقدر خبرنگارا تانستن، خب یکی مسئله است مثلا از طریق صفحات اجتماعی مثل فیسبوک، وبسایت های مختلف حقایق و گزارش ها را به خوانندگان و گیرندگان پیام برسانند، اما اکثریت بیشتر چون با در نظر داشت مشکلات اقتصادی و همچنان نبود برق و کمبود انرژی مواجه هستند مردم داخل افغانستان، بیشترین را به نظر شما آیا رساندن حقایق و گزارش ها و خبرها از کدام طریق است؟
در افغانستان قسمی که شما یاد آورد شدین، از سابق مردم بیشتر برادیو علاقه مند بودن و تا فیلن همی علاقه مندی وجود دارد. یعنی در دوترین مناطق افغانستان در قریه و قصبات اکثریت مردم همیشه بین رادیو ها در دست دارن و اینا برسانه هایی که فعالیت دارن از طریق رادیو رو گوش میتن و برنامه ها رو تعقیب میکنن. اما مشکل اساسی در اینجا بعض مورد شواهد داریم که در بعضی از مناطق حتی اگر یک کسی میره در ارتباط به بعض مورد که نقض حقوق بشری در بعضی از مناطق صورت میگیرن، نمونامین در صفحات اجتماعی خود مثل فیسبوک نوشته میکنن، شواهد وجود دارن که همی افراد حتی کسایی بودن که در سن 17 و 18 هستن، اینا را طالبا بازداشت کردن و به اینا گفته شده که چرا شما همچین چیزی را روی صفحه اجتماعی تان نوشته میکنین. خب این مورد نشان میده که تمامی بخش ها به شدت زیر نظارت قرار دارن، چی فیسبوک است، رادیو است و مثلا تویتر است و سایر منابع اخبارسانی که در اختیار مردم قرار دارن، اینا زیر نظارت دارن. بنابراین مردم در افغانستان بیشتر به شنیدن رادیو علاقه مند بودن و اکثریت برنامه ها را از طریق رادیو تعقیب میکردن. اما در بعضی مورد بعضی از برنامه ها متاسفانه در افغانستان حتی از طریق رسانه های مختلف که از طریق رادیو نشر میشد نیست محدودیت ها وضع شده و یکی از مورد رو که آشنا سرکا اشاره کرد، طالبان در اکثریت مورد دیدن که میگن خب این موضوع خلاف شریعت است، اما متاسفانه که در صدد بدیل او قضیه نیستن که بین بدیل همون مورد را پیدا بکنن که خب این مورد مطابق به میل شما نیست یا خلاف شریعت است، شما بین بدیل این موضوع را پیدا بکنن. یگانه چیزی که فعلا در افغانستان جلب توجه است و اکثریت مردم را متوجه خود ساخته، یک تعداد زیادی از یوتیوبرانی که در افغانستان فعالیت دارن و بیشترین تمرکزشان روی بعض بازسازی های است و مردم را مصروف و مشغول همو برنامه ها سن. اما این که اصل قضیه باید مردم تعقیب بکنن که روایت هایی که در افغانستان اتفاق میفته متاسفانه از طریق رسانه های داخلی کمتر انعکاس پیدا میکنه. من خود من به عنوان مثال بایتون برتون بگم، به عنوان خبرنگار آزاد، اکثریت مورد زمانی که قضایی اتفاق میفته من رجوع میکنم به رسانه هایی که خارج از افغانستان فعالیت دارن، مثل رسانه هایی که شما حضور دارین، رسانه های دیگه، اونا بی‌طرف بتونن قضاوت بکنن، به خاطر اینکه می‌خوایم یک منبع رو به دست بیاریم بیشتر به اینا رجوع می‌کنیم، به خاطر اینکه به خاطر اینکه متأسفانه رسانه‌ها بیشتر تحت نظارت و سانسور قرار دارن.
تشکر آقای وجدانی.
وجدانی صاحب مننه. زه یوه پوښتنه خدیجه جان نه کومه وروستۍ پوښتنه به مې یو غواړم چې بحث پرې راټول شي او ستاسو نظریې به زمين کې که وخت مساعد شي غواړم چې وجدانی صاحب هم په خپل تبصره وکړي. خدیجه جان پوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه ټولې ستونزې مطرح شولې، د طالبانو قوانینو مسایل او محدودیتونه یاد شلو، د ژورنالستانو داخلي ستونزې چې اقتصادي ستونزې لري، د ژوند د خطر په وجه باندې ډېر حقایق نشي بیانولی، حتی بیرون افغانستان نه چې ځینې تعدادی چې موږ ورسره تماس نیسو چې راشي ځینې حقایق بیان کړي، وایي زما د فامیل غړي په افغانستان کې دي، که زه په ټلویزیون کې ښکاره شم یا زما غږ او نوم خپور شي په راډیو، ممکن چې هغوی دپاره هلته صدمه ورسیږي. یعنی دومره ایره کې ټول افغانان په ژوند کوي یا لري دا حالت چې د حقایقو په باره کې څوک څه نشي ویلی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان ولس دغه څه کم 40 میلیونه خلک خپل معلومات د کومه کې د حاکمیت باره کې، د جهان باره کې، د روانو وضعیتونو باره کې، د روانو احتمالي جنگونو باره کې چې ټي ټي پي یادیږي او بلې ډلې یادیږي او تور القاعده ده او دا ده فلان یا داعش ډله یادیږي، د دې خطرونو باره کې څنګه پوه شي؟ دوی خپل معلومات د کومه کې؟ ستاسو هغه توصیه ورته څه ده چې کم ځینې معلومات خپل ترلاسه کړي؟
زما په نظر باندې لکه کوم شپه هم اشاره وکړه، اوس خو هغه څه چې باید ولس خبر سي دی نه خبرېږي، لکه څنګه چې میرزا محمد اشاره وکړه، زموږ ډېری هېوادوال هغه څه چې انعکاس کوي خو متاسفانه اوس ناشته دی، مثلا هغه یوازې هغه وړو وړو شانو ته انعکاس ورکوي چې یا سړک داسې سو یا کور آباد سو یا شاروالی دا کار وکړو، هغه څه چې ډېر مهم دی چې ولس اړتیا ورته لري، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د خلکو ورته اړتیا لري، خو دا فعلا نه ولس پرې خبر دی، ولس له څه نه فعلا نه دی خبر، نه ولس له سیاست خبر دی، نه ولس له ازادۍ خبر دی، یعنی ولس فعلا مکمل بې خبره ده. زما په نظر باندې یوازینۍ لارې دا ده چې ولس له فقار لو حکومت نه وغواړي زموږ لپاره تاسو څه کول پات لري؟ فکر وکړي مکتب بند، خبر اعلان کار نه شي کولای، ازادي نشته، ټولې دروازې بندې. زما په نظر یوازینۍ لاره یې دا ده چې ولس خپل لاس کار شي او اوسنۍ حکومت سره خبرې وکړي تر څو وکولای شي چې د دې غږ اوچت شي. که داسې ولس همداسې بې خبره کښېني، ولس خپل غږ پورته نه کړي، زما په نظر باندې تر دې بلا هم حالات خراب شي خو ښه به نه شي، ځکه چې هېڅ وخت ولس خپل حق نه غواړي، دوی ته حق نه ورکول کېږي. که همدغسې حالات هم ترنګلې پاتې شي، زما په نظر دا به د ټولو خبریالانو لپاره یو ترنګلی کال وي او دوی به نشي کولای چې خپل حقایق وچت کړي او اوچت کړي، او ولس به هم همدغسې غږ به همداسې ټیټ پاتې وي او دوی به نشي کولای چې نه په داخلي او نه هم خارجي رسنیو کې غږ پورته کړي.
مننه کورم ودان خدیجه جانې. وجدانی صاحب که تاسو هم تبصره لری پښتنې اړوند کولای شي وخت لرو دوه دقیقې نو.
ما در اخیر میخواییم که اضافه بکنم که مسئولیت نهادهای بین المللی همچنان که در نقطه رسانه ها کار میکنن، اینا یگانه راه حل همه است که از مجرای قانونی برای طالبان فشار وارد بکنن تا به خواسته های رسانه ها و جامعه رسانه افغانستان، خبرنگاران تن به تن و به صورت بی‌طرفانه اونا بتانن قضای افغانستان را دنبال بکنن، و از طرف دیگه قوانینی که در عرصه رسانه ها وجود دارد، دو قانون که پیشتر ذکر شد، هر چیز زودتر این قانون را اجرایی بسازن تا از یک طرف جانب طالبان و جانب دیگه افراد مسئول که در اکثریت ولایات به صورت خودسرانه خبرنگاران را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن، حتی خبرنگاران را مجبور به ترک وظایفشان میکنن، اونا را نیز مسئول بسازن که جلوگیری بکنن از این قضایا، و ما بتانیم روز شاهد آزادی بیان
واقعی در افغانستان باشیم. و نقش سازمان های مثل گزارشگران بدون مرز یا سازمان حمایت از خبرنگاران که در بیرون فعالیت میکنن چی است؟ چقدر اینا میتونن فشار برن بر حکومت طالبان برای آزادی بیان ها، آزادی بیان و رسانه ها؟ به نظر شما
بیشتر اینا میتونن نقش موثر داشته باشن و میتونن که دادخواهی بکنن در یک و همچنان بتونن طالبان را پاسخگو بسازن. اما از طرف دیگر با گذشت بیش از 2 سال در افغانستان، نه تنها در عرصه رسانه‌ها طالبان در اکثریت مورد از جانب یک طرف وعده‌هایی که به جامعه جهانی و کشورهایی که در قضای افغانستان دخیل هستند بارها اینا وعده سپردند که تحقیقاتی را دیدی رست به وجود خواهند آورد، اما متاسفانه که طالبان در عمل باز کار دیگه می کنند. اما یکانه راهی که بمانه بایی است که نهادهای حامی رسانه ها می توانند که بالای طالبان فشار وارد بکنند از مجراهای مختلف تا اینا را در قبال رسانه ها و احترام به آزادی بیان پاسخ
مو بسازن. به نهایت تشکر آقای وجدانی. از هر دو مهمان محترم جناب آقای وجدانی و بانو اشرف جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
زم بخپل نوبت دو وجدانی سب نه او د خدیجه اشرف نه ډیره ډیره مننه کوم. ډیر وخت موږ سره پروگرام کې پاتې شولو او دې مهم موضوع باندې خبرې وکړو. یو ځل به په افغانستان کې خپل هم مسلکانو یعنی خبریالانو ته او د رسنیو کارکوونکو ته د دې ورځې په دې هیله مبارکي ورکو چې د قوانینو په چوکاټ کې ازادي د بیان بیرته خوندي شي ولري او وکړي شي چې د ټولنې ټول واقعیتونه انعکاس ورکړي.
کاملا با می امیدواری در لحظات آخر برنامه آخرین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از احد عزیز زاده میشنویم.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. مقام ها در ولایت هلمند امروز یک شنبه 17 مارچ گفتند که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت و یک موتورسیکل در شاهراه کندهار هرات 21 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند گفته است که در این حادثه که در ساحه یخچال ولسوالی گرشک به وقوع پیوست 38 نفر دیگر زخمی شده اند. حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان در آستانه 17 مارچ روز ملی خبرنگار گفته است که آزمون های متعدد فراراه کار رسانه‌ای و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
اعضای حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفتند که تحولات 2.5 سال گذشته در همه عرصه ها تأثیرات منفی به جا گذاشت، اما بیشتر از همه رسانه های افغانستان را آسیب رسانده است. در اعلامیه این حرکت آمده است که آزادی بیان در افغانستان به گونه بی سابقه محدود شده و خبرنگاران تحت تأثیر سیاست های جاری این کشور قرار گرفتند. پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز گفته بودند که پس از تسلط دوباره طالبان از جمله 547 رسانه، 80 شبکه تلویزیونی، 137 شبکه رادیویی و 13 مرکز خبرگزاری از فعالیت باز ماندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حکومت این گروه متعهد با آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام می باشد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیادی از بیجا شدگان و تازه عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند. با گفته این کمیشنری، درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد رسیده است. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شام گذشته به رادیو آزادی گفته که در افغانستان بیش از 3 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند و زمستان سخت‌ترین وقت برای این خانواده هاست. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در یک ماه گذشته کم از کم 60 تن در اثر رویدادهای طبیعی مختلف جانشان را از دست دادند، اما تصور می شود که تعداد واقعی بیشتر از این باشد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان تعداد جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان بیش از 6000 نفر خوانده و مدعی شده است که بر اساس شواهد دست داشته این گروه به وسیله افغانها از هند پول دریافت میکنند. آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که روز شنبه این مطلب را در انستیتوت مطالعات صلح پاکستان بیان کرد، افزود که مقام های پاکستانی به حکومت طالبان در کابل گفتند که تحریک طالبان پاکستان را خلع سلاح کنند و رهبران آن را تسلیم اسلام آباد نمایند. طالبان تا نشر این خبر در خصوص این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما قبلا مقام های این گروه بارها گفتند که به کسی اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت صحت غزه روز یک شنبه اعلام کرد کم از کم 61 فلسطینی در حال در بمباران شبانه اسرائیل کشته شدند که در حال آماده شدن برای اعزام هیئت مذاکره کننده جهت مذاکرات آتش بس جدید در قطر بوده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که قرار است کابینه امنیتی و کابینه جنگی کوچکتر آن برای تصمیم گیری درباره مأموریت هیئت مسئول مذاکرات قبل از عزیمت به دوحه تشکیل جلسه دهند. رئیس جمهور و مقامهای نظامی پاکستان در مراسم تشییع جنازه 7 سرباز در شهر راولپندی شرکت کردند که روز شنبه در یک حمله انتحاری در یک پوسته نظامی در شمال غرب آن کشور کشته شدند. اردوی پاکستان روز شنبه گفت که یک بمبگذار انتحاری یک موتر حامل مواد منفجره خود را با پوسته دروازه وزیرستان شمالی منطقه در ولایت خیبر پختونخوا که هممرز با افغانستان است تصادم داد. مقام های انتخاباتی هند اعلام کردند که این کشور روند رای گیری برای انتخابات پارلمانی را از تاریخ 19 اپریل آغاز خواهند کرد. در این انتخابات که بزرگترین انتخابات جهان خوانده شده، بیش از 1 میلیارد نفر واجد شرایط رای دادن هستند. نرندرا مودی صدر اعظم هند و متحدانش در انتخابات در مقابل ائتلاف متشکل از بیش از 10 حزب مخالف قرار می گیرند که نظرسنجی ها حاکی از پیروزی راحت حزب ملی گرای بهاراتیا جناتا به رهبری مودی می باشد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز یک شنبه در اولین توقف سفر آسیایی کوتاه مدتش که شامل فیلیپین نیز می شود وارد کوریای جنوبی شد. بلینکن در آستانه سومین نشست سران برای دموکراسی با ابتکار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به میزبانی کوریای جنوبی وارد آن کشور شده است. اجلاس سران برای دموکراسی که از فردا دوشنبه 18 تا 20 ماه مارچ برگزار می شود، مقام های حکومتی، سازمان های غیر حکومتی و اعضای جامعه مدنی را گرد هم می آورد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه رک و راست سپین خبری که در همین جمع پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. تا چند از برنامه روایت امروز پیشکش میشه که همکار ما محمد احمدی برای گردانندگی میکنه. شنونده رادیو آشنا باشه.